داسما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
سلامونه د افغانستان په وخت د مخام او بجی دی تاسو د ازادي رادیو د صباح حق دی ونیز خبرونه ته ربولم زه او سهمتی مو تخنیکی چار سره بهروز دلیری مختوری نن په خبرونه کې د البانیا په غونډه باندې بس لرو چې د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د شخصل دیش خو ځونجونو په کې ګډون کړی او بیا د دیوی چې په دغه درې ورځې غونډه کې د افغانستان د خزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي اغلیرینا میری هم په دغه غونډه کې ګډون درلودل دی تر دې مخکې د افغان خزو د حقوقو د دفاع او د دوی د حقوقو د ترلاسه کولو برخه کې خورا ډیر زیات غونډې شوې په ملګرو ملتونو کې په ویانا کې د تورته په نور غزاینو کې غونډې شوې چې دوی غوښتل د افغانستان د خزو د حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړي دا چې رښتیم څومره دغه ډول غونډې رښکول سي د خزو د حقوقو د برخه په برخه کې ورسره مرسته وکړي دا غونډې د نورو غونډو په اړه څه توپیر درلودل شي څومره خزې منسجم کولای شي ترڅنګ دغه ډول غونډې څنګه کولای شي د افغانستان د خزو د غږ د منسجم کېدو په برخه کې موثره تمام شي پر همدغه موضوع نن خپل میلمنو سره به هم بحث ولرو پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې به د خزو د حقوقو فعالغلی روګل افغان وی ترڅنګ لیکوال او د خزو د حقوقو فعالغلی اوګي امیل او ترڅنګ خبري لاغلی خلا شیرزاد به موږ سره وصل شي او دوی سره په نننۍ موضوع باندې بحث ولرم همکارانو اوسم ک زموږ درنې میلمنې وصل شي دي چې خپل خبرونه ته ادامه ورکړم bale خبرونه کې را سره زموږ درنې همکارانی هریبا البته میلمنی اغلی او ګامل ترتنګ خلا شیرزاد وصله پاتې شوی دی اغلی میل باس بل تاسو پیل کړم او پر دغه موضوع باندې بنن پر یوغه چې رختيام د غونډه څومره د افغانستان د خزو د قانونو د دفاع په برخه کې موثر تمام دي لشي تر ټولو د مخه بعد د غونډه په موخه باندې خبرې وکړو اغلی میل د دې غونډه موخه څه و مننه کوم لمړی
ته سلام قدرمنی میلمنی ته خوګو اوریدونکو ته دغه چې غونډې چې د هیواد نه بیرون جوړیږي ما په نظر د غونډه پورته کیږي دغه دایره باید جاری وساتل شي ځکه د نن افغانستان یو څه مشکل ده چې غونډه پورته شي تاسو پوهیږئ چې دلته ډېر ستونزې دي دغه افغانان دغه خويندې چې غونډې کوي په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو وختونو کې او همداسي هغه نوی هیوادونه نوی مختلف بنسټونه او سازمانونه چې ملل متحد د حقوق بشر څنګه او شورای امنیت خپل هغه اعلامیه ورکړې و سو وخت مخکې نو د پاره کې د میرمنو د تحصیل حق او د کار حق او همداسي د بشري حکونو کوم فاجعه چې دلته روانه ده دغه د پاره دی غونه پورته کړی وی اعلامیه سپارلې و ځکه که کوم چې دا ورو ورو هیڅ هم کنه بل اخر دا یو تاریخ پاتې کیږي چې یو وخت دلته په میرمنو باندې په دې اسر زمان کې چې جهان کې په دې ځمکه پر مخ د دې خپل ژوند بخون کې ستوري پر مخ تسي هیواد نه دی چې هغه کې میرمنې حقونه لري تعلیم تلاشي او خپل تعلیم برخه کې باید حق ولري او په ټولنیز چارو کې ونډه ولري د یو هیواد پرمختګ سبب ګرځي په نور ځایو کې نه په اسلامي هیوادو کې نه په غیر اسلامي هیوادو کې چا بندیز لګولې ده نو دا خو به تاریخ په یاد ولري او دوی باندې باید هم فشار راوړل شي او شرازي بل اخره یو ورځ ټول هیوادونه بلاس یو کې او دوی باندې به فشار راوړي په یو ډول نه په یو ډول دی ودی ته قانی شي او دی ته بغاړه کیږي چې دغه کړنینا او داسې فرمانونه نه چې هر ورځ ورسته بلې په خزو باندې لا پسې بندیزونه لګول کیږي لا پسې د دوی د ژوند هغه ساحه څنګه کیږي او دوی ته خپګان راځي دوی ته فشارونه راځي دوی ته په ذهني لحاظ پر رواني لحاظ صدمه رسیږي نه یوازې چې دا اساسي حقونه کې ناخستل شوي نورم د دوی په ژوند کې هر ورځ دومره عجیب فرمانونه دوی د شپې کېني او په هغه باندې بل اخر سبا اعلانوي او هغه تطبیقیږي او په هغه باندې ټینګار کوي بیا دا خو ډیره سخته ده. دا خو هغه انسانان چې دلته دي ورته غږ پورته کول ستونزمن دي. تاسو ته پته ده، دنیا پوهیږي چې سخته ده چې دلته دغه مبارزې جاري وساتل شي او ساتل شوي دي. هر یو خپل غږ لري اما ویلی نه شي. داسې یو مرجع چې دوی هغه وکي، دلته ضمانت د ژوند وجود نه لري. دلته ډېرې ستونزې دي، تاسو شاید استئ، دنیا پوهیږي. اما که دغه خویندې داسې مبارزې ته بیا هم زړه ښه کوي او ځان ته زحمت ورکوي، دا احساس او دا درد لري زموږ دپاره. زه وایم چې حتماً یو ورځ نه یو ورځ د دوی دغه اواز پورته کول، د دوی دغسې دریز اخیستل یو ورځ رنګ راوړي او دلته به یو تغییر راشي.
ډېر شمېر موارد اغلې امیل ورته اشاره درلودله. تر دې دمخه هم د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې ډېرې زیاتې غونډې ترسره شوې دي په بېلابېلو ودونو کې، د بېلابېلو کټګوریو خلکو او استازو په دغه ډول غونډو کې ګډون کړی دی تر څو د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې دوی خپل هغه هڅې جاري وساتي. دغه وروستۍ کومه غونډه چې په البانیا کې ترسره شوې ده، د دې توپیر له نورو غونډو سره څه کېدلی شي؟
زه فکر کوم څه خاص توپیر نه لري، خو دلته هماغه زونګ ساکونه چې پایمال دي او هغه نو د نړۍ میرمنې چې زموږ دپاره آوازونه پورته کوي، یا هغه د اسلامي سازمان همکاري چې په دې اړه همیشه خپل غږ
اغلی مل بیا هم تاسو ته در وګرځېږم. خبرونه کې را سره اغلی ښکلا شیرزاد هم وصله پاتې شو. د ښکلا جانې پوښتنه تاسو ته راځي شوې وه که را سره په دغه بحث کې ګډون کوئ، دغه پوښتنې ته ځواب وایې مهرباني.
سلامونه اوسئ جانې تاسو ټولو اوریدونکو ته. په ډېرې بخښنې سره ما فکر وکړ دا په لومړیو کې آواز قطع شول نو ما ونه اوریدله. ما فکر وکړ دا پوښتنه امیل صاحب ته متوجه ده. زه باید دا ووایم چې په تیرانا کې چې کومه غونډه ترسره شوله، د سل پاسو څو یو سلو دیرش یو سلو شلو افغان میرمنو له لورې، او په دې کې په ټوله کې د دې غونډې موخه او هدف همدا و چې په افغانستان کې اوس ښځې له کومو ستونزو سره د حکومت له لورې مخ دي، د طالبانو حکومت له لورې، هغې ته په یو ډول باندې یو منسجموالی رامنځته کړي او بالاخره نړیوالو ته دا وښيي چې افغان میرمنې پوس کې لغپل ټول هغه لمړانه حقونه به برخې دي. ولی یو څه مونږ باید پام وکړو چې دا سغونډې په تیرو کې صحیح ده، په دومره لواړه کچا افغان مېرمنې بنې وره ټولې شوې، په نړیواله ساته به دا سغونډې ډېرې نیول شوې وي. ولی دا چې د یو منسجم فکر لپاره دوی را ټولې شي او د افغان مېرمنو پر حقونو باندې وغږیږي، داسې یو غونډه به نه وای جوړه شوې. زه فکر کوم مالی پټول کې کچرته موخه همدا وی د دې غونډه چې دوی د افغان مېرمنو په حقونو باندې وغږیږي او طالبانو د نړیوالو له لوري فشار راوړي تر څو هغه وکول شي چې بل اخر طالبان دې تواداره کړي او دې ته مجبور کړي چې موږ تاسو پر رسمیت پیژنو، ولې تاسو د مېرمنو حقونه باید ورکړي. نو زه فکر کوم په دغه حالات کې اوس مؤثره تمامیدلی شي. ولې زه فکر کوم مبارزه کې چیرې په افغانستان کې وي، په کوم هیواد کې چې هغه ته بدبختي وي، جنگ وي، د مېرمنو حق خړل کیږي، هغه لومړني حقونه نه ورکول کیږي او تر اوسه پورې هغه د حجاب او د بوکري او دا خبرې وي، نو زه فکر کوم دا یو لوی ستونزه ده. او دا دي ترتیا لري چې خپل په افغانستان کې مبارزه وشي نه په بهر کې. صحیح ده، ما ویل دا مؤثره ده، ولی په هغه کچ چې په خپل افغانستان کې مبارزه وشي بیرون دومره مؤثره نشي کېدلی. په نړیوال به فشار راوړي، ولی تاسو پوهیږئ چې اوس طالبان هر ورځ په فرمان صادری کې، نو په هغه کې تر ډیره پورې موضوع همدغه دی. کوزوي ښځه د ټکرې په سر کې، ښځه د بدون له محرمه چیرې نه ځي، ښځه د کور کې نه، ښځه د ښوونځي ته نه ځي، ښځه دا حق نه لري چې زده کړې وکړي. زه فکر کوم موږ ټول مسلمان یو، په دې باندې پوهیږو چې اقرا یوازې د سړي لپاره نه ده، دا د ښځو او د مېرمنو لپاره هم ده، د نجونو لپاره هم ده. همدا اوس تاسو په افغانستان کې ګورئ چې هغوی په څومره بد وضعیت کې دي، یعنی هغوی له رواني لحاظه ډېرې خرابې دي او بېخي هغه رواني زیانمن شوی دی. یو خو تاسو ولیدو په تېرو شلو کلونو کې جنګ افغان میندې افغان نجونې ډېرې وځورولې، هغې وروسته دغه وضعیت کې طالبانو ساکمان شوي دي او هغوی دغه وس سره مخکړي دي. فکر کوم دا معاصر کېدلی چې دا غونډې ولي داسې کړنلاره، یو داسې غونډه، یو داسې راټولېدنه چې هغه د افغان مېرمنو د درد دواشي، دغه غونډې نه شي کېدلی. هر څوک خپل نظر لري، ولی زما په نظر باندې په بهر کې داسې غونډې ترتیبېدل صحیح ده، اثرات به لري، تاثیر لري په نړیوالو د فشار والا کېدلی شي. نړیوال اوس غلي دي. زه فکر نه کوم چې یو نړیوال دراجک شي، یو هېواد دراجک شي، ودې وایي چې طالبانو دغه بد کار کړی دی یا طالبانو د انجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، ولې په عملي توګه څه کړي؟ که تاسو ماته ویلی شو وایي هیڅ چا څه نه دي کړي په عملي توګه دغه برخه کې، یعنی که نړیوال لاړ شي، هیواد لاړ شي، دغه چارواکي لاړ شي، هلته کینی له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، زه فکر کوم دا یو عملي کار دی چې کیږي. ولې دا غونډې صحیح ده په ټوله کې یو فکر جوړولی شي د نړیوال لپاره، یو منسجم کېدلی شي، مثلا ټولو ته دا ښودلی شي چې افغان مېرمنې مثلا له کوم ستونزو سره مخامخ دي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم دا غونډې صحیح ده وب شي، ولې هغومره اغېزمنې نه دي چې په عملي توګه باندې یو څوک څه وکړي او افغانستان ته لاړ شي او له چارواکو سره کښېني او هغلته ووایي چې اساسي ستونزه تاسو ته ده د مېرمنو د حقونو په برخه کې، د زده کړو په برخه کې. تاسو ولې مثلا هره ورځ کې یو فرمان صادرېږي اول ټکی همدا مېرمنې وي؟ تاسو له مېرمنو سره څه ستونزه لرئ؟ که هغوی کونډې دي، که هغوی رندې دي، که هر څه دي، همدا ستاسو مثلا دې کې تاسو ډېر رول درلود. ځکه تېرو شلو کلونو کې د هر چا خاوند کو وژل شوی دم دوی لاسه، د هر چا زوی کو وژل شوی دم دوی لاسه. نو دا یو عملي کار ته اړتیا لري چې له دوی سره باید کښېني او په دې باندې بحث وشي.
بیا به هم تاسو در وګرځېږم آغلې شیرزاده، چې څنګه ممکن کېدلی شي رښتیا هم د دغو غونډو د اغېزمنتیا په برخه کې د کارو چې څنګه مخامخ خبرو ته زمینه سازي کېدلی شي تر څو دغه ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي. پر دې باندې به هم وغږېږو. خبرونه کې راسره د ښځو حقونو فعال آغلې روګل افغان هم وصله پاتې شوې ده. آغلې افغان، وړاندې آغلې شیرزاد په خپلو مسایلو او تر څنګه کوم بحثونه چې یاد کړل ورته اشاره درلودله چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د ښځو د افکارو د منسجمتیا په برخه کې دغه ډول غونډې مؤثرې تمام شي. رښتیا هم که د افغانستان د ښځو د منسجم کولو لپاره هوډ شوی وي، دغه ډول غونډې بیا تاثیر ګذاره کېدلی سي؟ ممکن ده چې د دغه لار څخه دغه د افغان مېرمنو افکار، د دوی نظر، د خپلو د حقوقو په اړه باندې د منسجم سي، دغه ډول ناستې د منسجمتیا په برخه کې مؤثرې تمامېدلی شي، پایله ورکولی شي؟
نیکیږي سلامونه وړاندې کوم. معذرت غواړم، تخنیکي ستونزې دي، نو زه ناوخته اشتبیو ته داخله سولم. په هر صورت زه د دې ځای د مقدمې څخه چې شروع کوم چې په افغانستان کې نه تنها د ښځو بلکې په جمع کې د ټول ملت په یوه برخلیک معلوم نه دی، اله مستقبل معلوم نه دی، او پوهیږي نه چې یو لا قانون حکومتداری په کمال د تعصب سره مخته روانه ده، یو لاس او ملت نه پوهیږي هغه فقط دې ته ترجیح ورکړی ده چې موږ ژوندي پاتې سو او هغه نسبي امنیت یې غوره ګڼلی دي. اما مهمه دا ده چې په دې درې کاله کې د ښځو د شتون او د ښځو هویت تر سوال لاندې دی. اصلا شده دغه شتون په افغاني جامعه کې تر سوال لاندې، د اسلام تر عنوان لاندې په تعصب سره تر سوال لاندې دي. شده باندې چاپې وهل کیږي د دوی د سلیقوي تفکرات په چوکاټ کې چې شده ناقص د حق لده، شده د شیطان ملګری ده، شده فتنه ایجادیږي که دا جامعه ته راووځي. نو وخت چې په جامعه کې د حاکمانو په مابند کې یو دغه رقم تفکر او ایدولوژي وجود ولري، نو شزه به که انسجام پیدا کې برخلیک وي چې شي هغه چې هغه شل کسې دېرش کسې راووتلې د باندې د خپل حقونو غوښتنه یې کوله، هغه زندانیانې سوې، فراریانې سوې، تجاوزونه پر وسول او برخلیکونه یې معلوم نه دي. مهمه دا ده چې انسجام په هر حالت کې درستی معاصریت لري، یو ستراتیژي مدون تګلاره د ښځو د حقوقو، نه تنها د ښځو د حقوقو بلکې د ټولنې کې د انساني حقوقو، بشري حقوقو د احیا او د هغه ته ملاتړ او د پلي کولو لپاره باید عملي رغنده ګامونه واخیستل. وخت چې حاکمیت په دې فکر دی چې هغه څه چې زه کوم هغه خالص اسلام دی، هغه څه چې زه کوم زما ایدیولوژي کوي، زما حاکمیت کوي، نور عوام دي نور حق نه لري، فقط علما حق لري چې خپل د روایاتو او تفاصیلو په چوکاټ کې تعیین سرنوشت وکړي. نو وخت کې زه په البانیا کې کښینم یا په جرمني کې یا په اروپایي هیوادونو څخه د ګوټ ګوټ څخه ښځې را جمع سي غږ پورته کړي چې د نړیوال سازمان د بشر د حقوقو کمیسیون د مهاجرینو د نړیوال سازمان د مهاجرینو کمیسیون زموږ په داد ورسېږي دا نتیجه نور کوي په دې چې نړۍ د شتون حکومتداري او حاکمیت په رسمیت نه دي پیژندلې بنان تاثیر هم نه لري او نه د داخلي حاکمیت بشري حقوق په نړیواله سطح او هغه نورمونه چې بشري حقوق د اتیا کالو راهیسې په نړۍ د نړۍ د نظم او د جنګ د مخنیوي په هکله د دې هغه په کمال د تعصب سره چې زما واسطې لري
مهرباني اغلی افغان بله وو
بنان وخت چې دا پیژندل ګلوي نه یې دوی دا فکر کوي چې اوس په اوکراین کې جنگ دی یعنی شتون حاکمان په افغانستان کې په غزه کې جنگ دی نو حقوق د بشر د پښو لاندې سوي دي موږ یې هم د پښو لاندې کوو څوک موږ ته حق نه لري چې یادونه وکړي چې حقوق د بشر چون دوی خپله ناقضین د حقوق بشر دي یعنی عمومی مفکوره
اغلی افغانی نتاس وای چې نړۍ د رسمیت پیژندنې په تمه پاتې شوی او بلخره د ښځو حقوق هم دغه مسالې پورې تړلې پاتې شي تر څو چې رسمیت پیژندنه مطرح نه شي د ښځو د حقونو دفاع په برخه کې کوم کار کېدلی نسي کنه د ښځو د حقونو د ښځو برخه او د دوی بحث جلا کېدلی شي
زما هدف دا نه و چې دوی طالبان او حکومت په رسمیت پیژندل شي په هېڅ وجه په دې شکل نه په هېڅ وجه نه باید نړۍ دوی ته رسمیت ورکړي او نه د افغانستان ښځې دوی ته رسمیت ورکړي مګر که دوی یو قانوني حکومتداري د قانون په چوکاټ کې ملي د منافعو او دیني ارزښتونو په چوکاټ کې مسؤلیتونه خپل او د ملت او د ملت د رای او حق او د ملت د ګډون په سیاست کې او د ښځې معنادار شتون په جامعه کې نه یوازې تعلیم تحصیل بلکې ټولنیز ژوند کې په سیاسي ژوند کې فعال رول چې دا موجوده حاکمان په رسمیت نه پیژني او دوی دا یو وسیله ګرځولې د خپل حکومتداري د رسمیت پیژندلو دپاره وایي تاسې اول ما په رسمیت وپیژني بیا به نو موږ تاسې نورمونه په رسمیت وپیژني دا هغه بازۍ دي د تګو د تګمار چې د افغانستان د ملت ښېګڼې په دې کې نهست.
بله بله اغلی امیل تاسو ته درګرځم یو مسله چې دلته وریاده شوه اغه تاسو په افغانستان کې پاتې شوی یاست د ښځو د حقوقو په برخه کې تر دغه د کوم ستونزې چې اغه غالي تاسو تر ټولو ښه بهتره پوهیدلای شي په دغه غونډه کې یو مو خدام و چې څنګه کولی شي هغه مسله چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکی ډول څېړل او بل سره د پریباس وکړي او دا اوس څنګه دا ممکن کېدل چې دغه تخنیکی بحثونه چې دي یا په افغانستان کې کوم د ستونزې چې د ښځو په مقابل کې پاتې شوی دي دا د تر افغانستان ښځو پر ورسیږي دا بحثونه کې په البانیا کې کېږي په دې توګه نور ودونه کیږي که تخنیکی مسائل باندې دوه غړي چې باس وکړي دا خو موارد چې دوی ترمنځ دلته به تبادله شي د افغانستان د خزو د انتقال په برخه کې څنګه کېدل شي چې دغه مسائل د غوې ته انتقال شي غوې څنګه تر ګټه پورته کول شي دا څه یو څه د غوې لپاره نتیجه ورکول شي کنه
ځونه دی خو کوشش کوي چې هر لارې پیدا کړي کدی وکول شي د دوی هدف هم دا دی چې مونږ څنګه وکول شي د دوی درد کم کو د دوی ستونزې کم کو د دوی حقونه باید ورکړ شي او دوی باید په دې حالت کې کپات کیږي اول افغانان چې مونږ خويندې ورونه دي بیرون کې هغه غږ پورته کوي ځکه دا درد هغه د پاره زیات سخت ده او بل د نړۍ هغه کسان چې دوی د بشر د حقوقو دفاع کوي د میرمنو د ماشومانو د ځوانانو هغه خلک هغه بنسټونه هغه سازمانونه چې په نړۍ کې دوی اوس هم فعال دي دوی خپل حق ادا کړی دا سلورم کال دی خپل غونه پورته کوي. څوک د سينو چې دا کار یې نه دی کړی دی هغه دلته راغلل هر یو سره یې ولیدل. دوی کوم سره نه ګوري دوی هغه خارجي میرمنې ټولې ولیدلې ټولې د نږدې نه اور سره خبرې وکړلې د نږدې نه هغوی کېناستېدلې. خو کله افغانانو ته دا سوالونه پیدا کېږي چې هر یو یې بیا وګوري چې په لوړ مقامونو کې دي او دوی علاقمن دي دوی هیله مند دي چې باید دوی درس ووایي. داسې نه وایي چې نه موږ بیخي نه غواړو چې دوی درس ونه وایي، اما دا تر کله دا تعلیم دپاره یو ورځ چې په دې کې ځنډ راشي دا لویه فاجعه ده. بیا ته دا څلورم کال دی دا خو د دوی برخلیک تباه او برباد شو. د دوی راتلونکي دوی خو به هیڅکله په هغه نورمال حالت کې دوی خپل هیلو هغه ته په میلیون میلیون جینکۍ د مکتب نه پاتې شول. د دوی ارمانونه خاورې ری شو. شاید ډېر فیصدي کم به بریالي شول چې ووځي په نور ځای کې باید خپل تاسیس ادامه ورکړي. اما دلته لوی ملت پروت دی، لوی ولسونه پراته دي. دا ناممکن ده چې ټول چیرته انتقال شي، څوک یې مني؟ دا څنګه امکان لري؟ نو دا خو که د تعلیم سره دوی سیاسي برخورد کوي دا خو لوی ظلم دی. دا یو فاجعه ده. جهان پوهېږي، زه نه پوهېږم چې ولې بیا هم دستجمعي دوی یو واري غږ نه پورته کوي او ملل متحد یو تصمیم نه نیسي. داسې عملي ګام دوی نه پورته کوي، داسې یو تعزیرات دوی باندې نه هغه کوي وزه کوي چې دوی مجبور کاندي. د دوی بلاخره جهان ته ووایي چې ولې مو بند کړي دي. او دغه چې وایي په دوی کار روان دی، هر یو دپاره موټر کوي، دا خو په دې وروسته پاتې هېواد اقتصاد جو جو دی، دړې وړې دی. دا ناممکن دی اوس د وزګارتیا له امله دومره فقر او بېوستي حاکم دی چې هغه موخې او هغه ارمانونه چې دوی وایي هغه خو هسې وایي په دا خیالي خبرې، دا هېڅ عملي بڼه نه لري او هېڅکله به هم عملي نه شي. په دې خلک مه غولوئ. دا خلک پوهېږي دا ماشومان نه دي. اوس دا خلک خپل هغه د شعور بلوغ ته رسېدلي دي، دوی خپل بیداری ته رسېدلي دي. دوی هغه پرونی خلک نه دي. دوی په دې شل کلونو کې تعلیم یافته شول، متخصصین شول، علم پوهې ترلاسه کړل، ټول هنرمند فکرونه لري. هېڅوک ورته بازی ورکولی نه شي په دې خبرو باندې. خو د چا خبره افسوس چې اوس هر څه چې دوی کوي هغه خو بنسټ یې هم قانوني نه دی فعلا دپاره. هغه سې استبداد دی چې په خلکو باندې حاکم دی او هر څه چې وایي موږ څه کولی نه شو. خو موږ دا د تیرانا غونډه چې ده موږ دا خویندې ته وایو نور هم باید خپل غږونه هغه خارجیان چې په دې لاره کې مسؤلیت لري هغوی تاسو دوی ته قانع کاندي چې ټول لاسونه یو کوي، ټول که یو ځای نه شي او یو غبرګ آواز پورته نه کوي په ملل متحد باندې چې د دې فلسفه د بشر د حقونو نه دفاع او امنیت د نړۍ د نو تا نه امنیت داسې عملي کوم کار کړی دی او نه بشري حقونو ته د دې ځمکې پر مخ. نو بالاخره هر کوي هغوی دپاره باید دوی یو قانع کوونکی او دوی وهڅوي، دوی باید تشویق کاندي، دوی باندې فشار راوړي چې دوی بالاخره د دې حالت نه موږ ووځو. دا خو سخته ده که داسې ادامه ورکړ شي په نسلونو موږ د تمدن د کاروان نه په پیړۍ شاته وغورځول شو. نو چې تعلیم نه یې نن سبا دغه اولاد د دې وطن نه شي کولی دغه وطن ته پرمختګ ورکړي او موږ هر چا ته به احتیاج یو. نه به معلم سبا ورځ په ښځو کې ولرو، نه به ډاکټر ولرو، نه به مختلفو برخو کې جینکۍ وي او میرمنې چې په دې ټولنې کې کار وکړي. او بیا دا ناممکنه د حیات د دې ټولنې پر مخ لاړ شي چې هغوی په دې ټولنې چارو کې دوی ونډه ونه لري، دوی خپل حق او مسؤلیت ونه ګڼي او دوی اشتراک ونه لري. دا خو هېڅ امکان نه لري. څومره به موږ خلکو ته به احتیاج یو نور؟ زه اوس دومره احساس نه کېږي، اما څومره کلونه وروسته به دا وطن د لوی ناورین مرکز وي او ډېر درد به وباسي. او دا د دې د وجه نه چې نن په دې باندې دغسې په تعلیم باندې بندیز ولګول شو، دروازې وتړل شو.
مننه غلی امیل. درنو اوریدونکو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com اوریدلی شئ، او ترڅنګ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا غوړه پرونو متنونه لوستل شئ چې د ازادي رادیو لاري خبريږي. سمونګ 19 پروګرامونه هم په pazadiradio.com کې موندل شئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شمیر ویډیو راپورونه هم شته. که تاسو غواړئ چې تیر پروګرامونه ته یا هغه پروګرامونه چې د اونۍ په لړ کې تر سره کیږي او تاسو سر ورخ کار کړو په دغو ادرسونو لاري کولی شئ چې دغه پروګرامونه ته تاسو مراجعه وکړئ. دغه پروګرام نو وګورئ. خبرونه کې نن د البانیا پر غونډه باندې ماسته مو د مور کړی د عمر سره درنې میلمنې هاریوا اغلی خلا شیرزاد د خزه قونو فالو ترڅنګ خبرېله او ګمیل د شاعره لیکوالو ترڅنګ د خزه قونو فالو او ترڅنګ د خزه قونو فالو اغلی روګلام خان موږ سره وصل پاتې شوې دي. خلا جانې بس تاسو سره د مور کړو وړاندې اغلی امیل یو سلسله مسلې اشاره درلودله چې لډلې د خزه قونو په برخه کې دوی اشاره وکړه چې یو ډول ترې استفاده کیږي دوی د قونو لپاره یا هغه کار چې باید د قونو لپاره شي هغه تر اوسه پوري نه دي شوی. دلته د افغانستان د خزو حقونو مسله څومره سیاسي شوې ده، څومره ترې سیاسي استفاده کیږي، دغه مسله چې غلامي لور ته اشاره درلودلې ده، رښتیا هم داسې یو موارد شته ده؟
په تیرو شلو کلونو کې مونږ په افغانستان کې اوسېدلو یو، د غلامي عمل په شمول تاسو مونږ او ټول هغه فنانس په افغانستان کې اوسېدلې هغه په دې موضوع باندې خپېږي. په تیرو شلو کلونو کې څومره پیسې چې د مېرمنو په نوم باندې افغانستان ته رالې، هغه موسسو انجوګان او هغه دفترونو چې د افغان مېرمنو لپاره کار کول، څومره پیسې چې د مېرمنو په نوم باندې راغلې، زه فکر کوم که هغه پر ځای لګېدلې وای نن به یو افغان مېرمنه په دغه وضع کې نه و. یعنی اوس د طالبان راغلي دي، مشکل ایوازي د حجاب او تعلیم نه دي، هغه حتی ډوډۍ نه لري، د شپې په بیتون لدی چې ډوډۍ خو خپل اولاد ته یو مړی ډوډۍ ورکړي هغه ویده کیږي. لامل یې څه دی؟ لامل همدغه دی چې مېرمنې په تیرو شلو کلونو کې د دومره پیسو سره سره د دومره ډالرو سره سره چې افغانستان ته رااله، بې سواده پاتې شولې، بیکاره پاتې شولې. یوازې په کابل کې شاید یو څو نجونو یو څو مېرمنو دغه پیسې ترلاسه کړې وي، هغه ته مثلا د کار زمينه برابره شوې وي، هغه ته په تعلیم باندې مصرف شوې وي، یا ځینې هرکوي کورسونه او نور ورته نیول شوې وي. والی په ولایاتو کې که تاسو سر وسکارا کړی په تیرو شلو کلونو کې، یعنی مېرمنو ته ډیر کم کار شوی چې حتی په صفر باندې هغه حسابي کې او هیڅ کار ورته مونږ ویل شو. نو تاسو له هغې څخه دا قیاس کړی چې دغه پیسې څه شوې، څه واخیستلې، او دا چې څومره استفاده تې شوې ده، څومره سیاسي لوري ته دغه مسایل تللي دي، هغه به پرې دوی یوازې په دې طرف شو چې دا پیسې چا ووهلې. همدغه مېرمنې چې زه دا نه وایم چې ټولې، ولې ګوتو په شمیر باندې ځینې چې په افغانستان کې په تیر نظام کې په د ښځو په لړ کې دوی کار کولو، یا مثلا د ښځو په دفاترو کې وي، په سر کې وي چې ټولې پیسې دا غوې له لاسه تلې او راتلې، ټولې همغه واخیستلې. اوس ولې یو څوک راځيږي وایي چې زه په تیرانا کې یا په البانیا کې یا په یو بل هیواد کې راځيږي مېرمنې ته کار کوم، هغه وخت به تا کړی وو. هر څوک دا ویلي چې کله چې موقف لري شي، هر څوک ښه ویلی شي، یوازې مبارزه دې ته نه ویل کېږي چې ته راځيږه شه. یو خبره به کوایه چې نن افغان مېرمنه په مشکل کې ده، هغه وخت چې تا په لاس کې پیسې وي، تا به افغان مېرمنې ته یو څه کړي وو. غږ هر څوک چې کولی شي، بیا له بهره خو هر څوک کولی شي، که ته په افغانستان کې وي تا به دا غږ پورته کړی وو. په تیرو شلو کلونو کې رښتیا هم که افغان مېرمنو کار شوې وې، هغه باندې په خپل خو ولاړه وه. که په دفترونو کې طالبانو کار په بانکو، هغه به یو شخصي کاروبار درلودلی، هغه به خپل اولاد ته نفقه پیدا کولی شوه. یعنی په تیرو شلو کلونو کې افغان مېرمنو ته کوم کار شوی دی؟ حتی که نړیوالو بار بار چیغې کړي دي چې مونږه افغان مېرمنو ته ډیر کار کړی، صحیح ده نړیوالو کړی، ولې په افغانستان کې هغه څوک چې د دوی په سر باندې وي، هغوی افغان مېرمنو ته څه کړي؟ هیڅ نه دي کړي. زه لا منم کومې بدبختۍ چې افغان مېرمنې تجربه کوي، شاید د هماغو خزو للاسوي، د هماغو کسانو للاسوي چې دوی پر راس کې دی او دوی ته هیڅ ونه کړل. نن یوازې د تعلیم موضوع نه ده، یوازې د حجاب موضوع نه ده، صحیح ده موږ مسلمانان یو ټیکري په سرول یا هم د حجاب کول موږ په خانه کول کوم وخت چې زیږیدل یو، ولې دا هغه موضوع نه ده چې بحث باید شي وشي. دا هغه موضوع ده چې له پخوانه وه، ولې دغه مشکل چې اوس پیدا شوې ده او طالبان له مېرمنو سره لري، هغه د تعلیم موضوع ده، او هغه دا موضوع ده چې دوی بیکار دي، حتی په دفاترو کې دوی کار نشي کولی. کله چې مېرمنه په دفتر کې د کار کولو حق ونه لري، ته فکر کوي چې هغه آزاد ده؟ نه، هغه مستقل ژوند لري نه. یوازې له دې راتېر په کورونو کې چې څومره دوی د تاوتریخوالي سره مخ دي، د خپل کورنۍ تاوتریخوالي سره، یعنی په کابل کې صحیح ده همدا اوس که میرمنې له تاوتریخوالي سره مخ یو چاره وولري یو څه به وکړي، ولې په ولایاتو کې تاسو باور وکړئ که هغه په کور کې په پخوا مشکل درلودو که اوس هم لري داسې یو ارګان نشته. تاسو خپله فکر وکړئ یو وطن کې چې یو هېواد کې چې د ښځو وزارت نه وي یوه ښځه خپل مشکل چا ته ووایي، دا اوس وخت چې یو میرمنه مشکل لري هغه چیرې لاړه شي؟ په تېرو شلو کلونو کښې د ښځو په نوم وزارتو ولې کومې ښځې ته یې څه کړي دي؟ زه خو فکر نه کوم چې داسې یو څه یې کړي وي چې هغه اوس پاتې شوي وي. یوه میرمنه په ډېر افتخار سره ووایي چې ما په وطن کښې ما په هېواد کښې مونږ وزارت درلود او مونږ میرمنو ته څه وکړه. زه فکر کوم چې صحیح ده دا غونډې مؤثرې کېدلی شي، زه نه ردومه، ولې دا چې اساسي کار ورته شوی وی نن به مونږ یو پایله لیدلې وي.
اوس آغلې شیرزاد، یو بل مسله چې بیا دلته پیدا کېږي او انتقاد پرې کېږي هغه هم دا دی چې خپله په کور دننه افغان ښځې چې دي هغوی د خپلو داقونو د ترلاسه کولو لپاره ممکن کار نه وي کړی، یا دا ویل کېږي چې ګواکې هغوی اوس د خپل داقونو لپاره څه کولی نه شي. که د ښځو چارو وزارت وو یا دې ته ورته نور هغه ادرسونه چې د ښځو لپاره کار کوه، خپله د ښځو څومره د خپل هغه غوښتنې په پار غږ پورته کړی دی همدا اوس یا که په تېر نظام کې وو، یا اوس لپاره ښځې چیغې وایي؟ رښتیا هم دوی د خپلو داقونو لپاره غږ پورته کړی دی که پورته کړی دی؟ یوازې وروستي محدودیتونه دي چې دوی نشي کولی خپل حقونو ته لاسرسی ولري، که نه د خپلو داقونو ترلاسه کولو لپاره دوی نه دي جنګېدلي؟
ګورئ، افغانستان داسې یو هېواد دی چې هغلته مېرمنې سنتي ټولنه ده، هغلته مارسلاره ټولنه ده، ښځو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې ته همدا اوس یو ولایت ته لاړه شه، هغلته یوې پښتنې ښځې ته ووایي چې ته راوځه سرک ته، ووایي چې د خپل حق واړم سر ترې جدا کوي او هلته یې غورځوي. دا اسانه موضوع نه ده، یو ښځه نه شي راوتلی په اسانه باندې. په دې وروستیو کښې تاسو ولي د ډېری مظاهرې وشوې، لاریونونه وشوه د مېرمنو د حق لپاره، ولې همغه چې په سر کښې وي اوس همدا اوس په ټول په بهرنیو هېوادونو کښې ګرځي، هر یوه یې راوتلې ده. یعنی هغې ته یوه لاره شوه چې هغه راوځي، زه دا نه وایم ښه وشو چې راووتلې، حداقل هغه خپل سر یې راوړلو ژوندۍ پاتې شوله، ولې په ټوله کښې هر هغه څوک چې په افغانستان کښې اوس مبارزه کوي هغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. هغې ته د کورنۍ نارینه مور پلار ورور حتی خاوند څوک اجازه ورکوي چې هغه راوځي د خپل حق لپاره وجنګېږي؟ هېڅوک نه شي کولی. هغه مېرمن په دې باور ده که زه راجیزه شم، هېڅ داسې ارګان نشته، هېڅوک داسې نشته چې زما په سر باندې ودرېږي او ما ته ووایي چې زه د ترخوا ولاړ یم، یا دغه اداره ووایي چې زه ستا ټول ژوند تضمین دی، ته راجیږه شه حق دې وغواړه. کله چې د یو چا ژوند تضمین نه وي څوک راجیږېږي خپل حق غوښتلی شي له ویرې؟ همدا اوس هر یوه مېرمنه شاید دا وغواړي چې زه تعلیم وکړمه، زه کار وکړمه، ولې دا چې افغانستان کښې داسې یو وضعیت دی نو څوک کولی شي چې په دې حالت کښې راوځي؟ زه فکر کومه مېرمنې غږ کولی شي، ولې په دغه حالت کښې چې په افغانستان کښې اوس دغه حکومت حاکم دی، مېرمنې مجبوره دي، هغوی په کور باندې ناستې دي، که نه هر یوه یې د خپل حق غوښتونکي ده.
مننه اغلی افغان. یو مسله چې وړاندې مورته یادونه وشوه د بحث په لړ کې زموږ درنو مېلمنو ورته اشاره درلودلې ده، هغه په نړیوالو باندې غږ ده، له نړیوالو څخه د حق غوښتنې مسله رامنځته شوې ده، بخصوص د افغان ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې. بیا هم د دغې غونډې د اجنډا په یوه برخه کې دا یاد شوي دي چې نړیوالې ټولنې ته به د افغان ښځو نجونو د ستونزو د هواري لپاره دوی وړاندیزونه ورکړي تر څو نړیوالو ته دغه ستونزې وړاندې شي او هغوی د دوی ستونزو دواری په برخه کې د کار وکړي. که دغه وړاندیزونه نړیوالو ته وړاندې شي او بالاخره دوی ورسره دغه مسایل شریک کړي، ستونزې هواریدلی شي د نړیوالو د په تمه پاتې کېدلی شي؟ یا دوی که ګواکې په دغه ناسته کښې پر دې باندې کار کړی وي چې وړاندیزونه دې تیار کړي او بیا دې نړیوالو ته وړاندې کړي چې د افغانستان د ښځو ستونزې دې حل کړي، هواریدلی شي که نه؟
په هېڅ وجه نه، په هېڅ وجه نه. نو وخت چې موږ ولې دې نتیجې ته ورسېږو، لکه ستاسې مېلمنې چې وفرمایله چې شل کاله داسې ډالر راوبایدله وه دې افغانستان ته، که مجربه سیاسیون متعهده شخصیتونه اکادمیک شخصیتونه او وطن دوسته هېواد دوسته پر ملي منافعو باندې مین شخصیتونه وجود درلودی، دې ته به یې مدونه لنډمدته اوږدمدته ستراتیژیګانې جوړې کړې وای، نه تنها د ښځو دپاره بلکې د ځوان قشر دپاره، باوجود چې د مدني جامې او 350 مدني جامې وجود درلودلې، د ښځو سازمانونه وجود درلودل، ښځو وزارت وجود درلودی، بیخي ډېر ارګانونه د انجو په شکل سره وجود درلودی او ملاتړ یې کېدی. اما مهمه دا ده چې د افغان چې په راس کښې ناست دی، که ښځه ده که نارینه ده، دا د کوم تفکر خاوند، دا کومه ایډیولوژي لري، دا څه تعاوت لري. دغه تعاوت د افغانستان څخه ورک دی. دغه خدمتګاري د وطن د ملي منافعو او دینی او ارزښونو څخه ورک ده. په دې پسې موږ ګرځو، مګر لاس ور اچو امریکې ته، لاس ور اچو غرب ته. غرب خپل منافع او خپل ستراتیژیکي دکترین په افغانستان کې لري. غرب نظما د حق د اخیستلو ژمنتیا لري، او نه ستا او نه د زما د ځوان او نه زما د ترقي او تمدن ژمنتیا لري. دا به زه کوم، دا به زما تعاوت کوي، زما ژمنتیا به خپل د هیواد په مقابل کې او مسؤلیت به د هیواد په مقابل کې لري. چې دا به کمال د تعصب سره به ووایم چې زموږ که ښځې پر قدرت راغلې او که نارینه او که ځوان قشر، که مدني جامعه، که اکادمیک شخصیتونه، تر اشرف غني به اکادمیک شخصیت په افغانستان کې ډېر کم او د نړۍ په سطحه یو اکادمیک شخصیت و، هغه ونه کولای سوای چې یو اکادمیک بورډ جوړ کړي د دغسې افغانستان د ستونزو او داسې یو منظم مدون ستراتیژي جوړ کړي، د احزاب و قانون پاس کړي، دلته جامع مدني جامع و دې ته هر واسوي چې په کلو باندو ولایاتو کې موجود چې جنگي حالات و، په کلو کې خو انتحار و انفجار و حتی په شارو کې کېدله، امنیتي ستونزې هم وجود درلودې، مګر په هغه ولایاتو کې چې ابي اقلي امنیت یې درلودې او یا د جنگي اپوزیسیون ته سره کار کړی وای، هغه هم د کې ته پریشي و، غرب کې پریشي و، د خپل په آیا او خپل په پیسو ټولولو، بخښنه غواړم دا کلمه استعمالوم، په خېټو د کولو په ارګاو برګا وخته وه، که ښځه وه که نارینه وه، د کلي باندو د ولایاتو ښځې د یاده وتلې وې. افغانستان یوازې معضله شل کاله د جمهوریت دوره نه وه، د افغانستان معضله تاریخي ده. افغانستان ته د هغه حاکم ایدیولوژیک تفکر چې د جامع په مابینځ کې د عقب ماندګي د بې سوادي وجود لري، و دې ته اساسي کارونه په اردو کې د تاریخ لیدی سوي چې دلته په موږ ته دا تفکر د ولس او پرګنو په مابینځ کې حل سي چې ښځه انسانه ده، که په دینی او مذهبي چوکاټ کې ویني او که په تمدني او مدنیت کې ویني، ښځه انسانه ده، د انساني حق او حقوقو خاونده ده، چې دا هم دین ورکړی دی د څلور کتابو کې، او که څه ناخوالي شته په کې هغه محصول د هغه وخت د جامعې او د تقاضا وو. مګر اوس چې وخت زه په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوم، زه خو نسم کولم د شپږمې پېړۍ د معضلاتو حل د یوویشتمې پېړۍ د معضلاتو د حل دپاره معیار وګرځوم. دا خو هېڅ امکان نه لري. بنا افغانستان ته اساسي کار نه دی سوی. د فامیلو څخه نیولې چې ماشوم د مور په بطن کې رشد کوي، د مور نارامه ده، مور ډوډۍ نه لري، مور وهلې ده، مور ټکولې ده، مور خشونت ورسره کېږي، ماشوم په داس کې پروت وي، مور نارامه ده، شیدې ورکوي، مور نارامه ده. نو د دې ماشوم تربیه به په اوږدو کې د ده د انکشاف او ودې پروسه به په څه شکل په نورمال حالت مخته ځي؟ بنا وخت چې دا ماشوم غټ سو، جامعې ته تقدیم سو، دا ماشوم خپله اساسي خشونت دي، نفس په اعتماد په نفس باندې نه لري، هغه ژمنتیا نه لري. نو به موږ دا په اوږدو کې د تاریخ د افغانستان ولیدل چې وخت چې مسؤلیت تر په غاړه شي، که ښځې دي که نارینه دي، پر ځان اعتماد نه لري. بلې
مننه بیا بحث ته ادامه ورکو. اغلی امیل، په دغه غونډه کې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مریم ګډون کړی او دوی خپل نظریات درلودل. کراو ګرځي چې د رینا امیری مسؤلیت چې د افغانستان د ښځو د حقوقو په برخه کې دوی درلودل شي، د بشري حقوقو په برخه کې دوی درلودل شي، څومره خپل دغه مسؤلیت سرته رسولی دی؟
ولو رښتیا وای کله چې زه د دې کوم عکس العملونه ګورم، کوم دریز ګورم، کوم خبرې ګورم د میرمنو د ښځو په اړه، خو زه فکر کوم چې ځمکه هغه ستاسو چې اور پرې بل وي. دا په غربي هېوادونو کې لویه شوې ستره شوې دا د یو افغانې ښځې په درد څه پوهېږي. دا دلته ښځه باید مبارزه وکړي، هلته به ښځه مبارزه وکړي. زما حق باید نارینه و سره برابر شي. زه باید دلته مبارزه وکړم چې ما د انسان صفت څوک وپېژني. زه د ټولو حقوقو نه بې برخې په داسې یو حالاتو کې چې بالکل په دا کورنۍ کې که تعلیم یافته وي که بې تعلیمه وي، په پښتنو ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، ته باور وکړه چې د دې حق نه لري چې خپل غږ پورته کړي په خپل کورنۍ کې. دومره ناوړه دودونه دلته حاکم دي چې په دې وروستیو کې لږ لږ دا خلک دغه تعلیم دوی دپاره عام شو، دوی بیرون ووتل، یو څه فرهنګ شو، یو څه د خلکو هغه عادت وګرځېده چې و ښځې باید تعلیم وکړي، ښځې باید کار وکړي. یعنې دا یو لویه لاسته راوړنه وه، خو افسوس چې بیا داسې یو حالت ورباندې راغی چې هېڅ چا تصور هم نه کوو، په خوب کې هم نه لیده. هغه ورباندې دا د څلورم کال دی، زه فکر کوم څلورمه پیړۍ ده خلکو باندې څه تېرېږي. او دا فقر، بدبختي، دا چې پیسې ورک شوي دي، راکړه ورکړه نشته په یو هېواد کې. یعنی انسان هغه اوس ټول فکر زمونږ دې ته ګرځول شوی چې زه باید وږې پاتې نه شم، تن مې باید سوچ وي، یو سرپناه ولرم، دې دپاره هڅه کوم، دا چې څه رقم وي خیر په دې پسې هم نه ګرځم. دا ما نه پاتې چې علم، هنر، فلسفې دپاره ما زه باید وخت ولرم او زه دا کار وکړم. اوس داسې یو حالتونه دي چې نه یوازې مېرمنې، نارینه وو دپاره سخته ده. دلته دغه زمونږ ګل ګل ځوانان چې په بې قانوني لارې نه هر رقم چې کېږي د دې هېواد نه د بېکارۍ وزګارتیا له امله فرار کوي او په لار کې تلف کېږي، له منځه ځي. دا خو د کورنۍ دپاره څومره سخته ده. دلته هغه میندې ورپسې څومره کړېږي، دا څومره سخت دي. دا ټول مصیبتونه سخت، هغه دردونه ټول یو مېرمنې تر ټولو احساسوي. هغه باندې دا ډېر تاثیر کوي، په ټولو تاثیر کوي، خو لیکن په دې باندې څو چنده تاثیر کوي. رینا امیری زما د درد نه څه خبره ده؟ هغه څه پوهېږي چې دلته په مونږ باندې څه تېرېږي؟ هغه دلته راغلی ده کومه ورځ دغه حالات چې زما په کلیو بانډو لرې پرتو سیمو کې مېرمنې ژوند کوي او د هر څه نه محرومې دي. که بیکاري ده او که نیستي ده او ناداري ده او فقر ده، اول درد همدا ښځه وباسي. که اولاد یې وږوي، اول درد لړې ټوټه ټوټه ده د یو مېرمنې کېږي. او د تعلیم نه چې پاس پات کېږي، پوهېږي چې د ده آینده به څه وي. هغه د پاره څومره سخته ده، ځکه نن سبا خلک پوه شوي چې د تعلیم، د علم، پوهې مزایا څومره زیات دي. هر مور دا حق لري او دا هیله ده چې اولاد یې تعلیم وکړي. د تعلیم هغه کیفیت هغه نارینه و هلکانو دپاره ډېر ټیټ شوی دی، له منځه تللی بیخي. دا څه حالت په دې حالت روان دی؟ او رینا امیری دی یا ورې مهرباني وکړه، تر درې کلونو پورې تا وایي څه دریځ نیولی دی، څه کارونه دې کړي دي، کوم لاسته راوړنه؟ زما په ژوند کې هېڅ تغیر نه دی راغلی. ته راشه ماته جواب راکړه، کوم کار دې کړی دی چې دلته ما دپاره مثبت تاثیر کړي؟
مانانه اغله شیرزاد، بیا هم که د نړیوالو په مسله کې تم پاتې شو، د ملاتړ په برخه کې خورا ډیر زیات ګونګو سیدیا ګواکې په دغه برخه کې دوی ډیر زیات خپل आवाज اوچت کړی دی چې موږ د افغانستان د ښځو له حقونو څخه دفاع کړی دی او د ملاتړ په برخه کې په خپل ژوند باندې ولاړ پاتې شو. یاستو رښتیا هم افغان ښځو سره د نړیوالو ملاتړ شته دی کنه په دغه برخه کې؟ هغه چې افغان میرمن ورته اړتیا لري، تر دې پورې هغه ملاتړ سره نه دی سوی.
زه فکر کوم هیڅوک د چا له غمه نه دي مړه. نو کله چې خپل افغانان مېرمنو ته کار ونه کړي، نو نړیوال به څه افغان مېرمنو لپاره کار وکړي؟ هر څوک په خپل غم کې دي. همدا اوس مخکې مېرمن امیر یادونه وکړه، رینا امیری د افغانانو لپاره څه کړي دي؟ د افغان مېرمنو لپاره یې څه کړي؟ هیڅ نه دي کړي. د دې تر څنګ مثلا هغه افغان چارواکي چې ما مخکې مې یادونه وکړه، که هغه سیمه سمر ده، که فوزیه کوفي ده، که شکریه بارزې ده، که هر یو ده، هغوی د افغان مېرمنو لپاره څه کړي، زما په اند هېڅ نه دي کړي. ولې نړیوال هم که چېرته په رښتینې توګه باندې غواړي چې د افغان مېرمنو په ژوند کې بدلون راولي او بالاخره یو پایلې ته ورسیږي، دا داسې یو مسله نه ده چې یوازې په ناستو باندې حل شي. ما مخکې یادونه وکړه چې دا عملي کار ته اړتیا لري. طالبان پرته له دې چې په رسمیت وپېژندل شي دوی بله لار نه لري، او یوازینی د فشار آله چې نړیوالې کولی شي پر دوی باندې فشار راوړي همدا ده چې توافق ته ورسره ورسېږي، یوه پرېکړه په دې باندې وشي چې موږ تاسو په رسمیت پېژنو، ولې تاسو باید د مېرمنو حقونه ورکړئ. خو زه فکر کوم هېڅوک دې ته حاضر نه دي چې افغانستان ته لاړ شي، هغلته په عملي بڼه باندې یا په حضوري یا په نه حضوري ډول باندې له طالبانو چارواکو سره خبرې وکړي، او هغوی دې ته اړ کړي چې د افغان مېرمنو هغه حقونه چې خدای ورکړي دي، قرآن کریم ورکړي دي، اسلام ورکړي دي، هغه حقونه مېرمنو ته وسپاري. زه فکر کوم تر اوسه پورې هېچا په واقعي ډول باندې کړي نامې دي، د نړیوال د هېچا په دې برخه کې هغه فکر چې باید شوی وای نه دی شوی.
مننه اغلی افغان. یو مسله چې ورته اشاره وشوه د بندیزونو او ترڅنګ د فشار راوړلو په برخه کې، دغه مناس روسلاغه جوړ شو چې په افغانستان کې پر خوځ باندې د امر بالمعروف قانون توشي شو، د بی پالبنیا کې دا یو مناسه جوړ کړ چې د خوځو د قانون په برخه کې د باید کار وکړي، د دوی د منسجم کول په برخه کې د کار وکړي. که بحث رښتیا پر منسجم کول باندې شي یا پر تاثیر باندې ووسی چې دلته د فشار راوړلو برخه کې د کار وشي، دغه ډول ناستې کولای شي چې پر طالبان باندې فشار راوړي تر څو د بندیزونو د لرې کول په برخه کې د موثر تمام شي، کړه کوم خاص تاثیر نشي درلودلی؟ بله
سوال وکړ.
بله بله اغلی افغان، زما پوښتنه مو واخیسته؟
تاسو
پوښتنه مو واخیسته؟ لطفا تصویري چې زنه لرم. ها مې ربانی، تاسو آواز موږ سره شته دی؟ همکاره مده غوښتنه
کوي. زه غواړم چې مخکې تر دې چې تاسو سوال ځواب ته راشم، دا زما ستاسو محترمو اغلو مېلمنو ته دا خبره وکړم چې نه لینا میری او نه نړیوال موږ ته څه کولای شي. نړیوالو اتلس میاشتې په دوحه کې د طالبانو سره پښې نسلاغ او خپل منافع درلودله، دوی راوستله. دغه حالات چې زه ورته فعلا تجربه کوو، دا د نړیوالو د دغه موافقاتو د دوهې نتیجه ده چې یو لا قانونه جزیره به په افغانستان څخه جوړیږي، او څه چې تروریستي قوتونه د ټولې نړۍ د هغه بدلې راټولیږي، بس موږ به پر طالبانو تهمت کوو، طالبان به پر موږ تهمتونه کوي. دا لا قانون جزیره به دغه رقم مخته دي. اگر ما استفاق قصه کې نه دي او بل شپاله زما اتڅلوي شي وادو اروپایي مترقي ترين وي وادو متمتن ترين وي وادو زما په وطن کې شتون درلودي، وخت چې زما ده ولس زما ده تحصیل کړو زما ده هیوادوالو تفکر، دا تفکر نو چې دې وطن آباد کې به خپل شخصي منافع په نظر کې و. نو زه ولې دلیل نه مېدی دا بل څه یا لا سرواچوم تمام ورځ نړیوال دې موږ اخو اخلي نړیوال دې ذکر سره مخالفه هم دې دا خپلې زما حق هغه وخت دې یو شی دې انسان په صفت تضمینی زما په هیواد کې، چې زما هیواد کې تفکر د انساني او بشری مساوات حاکم دی. انسان انسان رو بولی، انسان چی وایم شد و نارینه ماشوم معیوب زور ور گرد پشکی که شامل دی. وقتی چی مفکوره، وقتی چی ستا متقاعدین به تقاوت حق نلدی، وقتی چی ستا شدی زوایمه چی در مکتب دروازه خلاصی که در تحصیل دروازه شدی تا وس مهمه نصاب دی چې په دغه نصاب چی شي ماته ارزقي زه په چی شي راوځم. وخت چې تاسو د مضمون نه ویني ما یو مضمون د دې سره غوښتي د کندهار ته پانتون څخه د ځوانانو د فکری روزنه تر عنوان لاندې باور وکړي چې راځم په راغله. نو وخت زه په محتوا د تعلیمي نصاب نه پوهېږم ما ته چی شي تدریس کیږي، تاسو زما ځغ لري.
بله بله مهرباني مهرباني اغله.
بله وخت چې زبا ولاړه سم مکتب ته زما بچی به اون سنس ته ولاړه سي هغه به څه شته کی څه شو ورته ځکی مهمه ده هغه چې د کتابو مدرسه به چې دې ترپه فارښتن یی مهمه ده چې افغانستان د لو فاجعه کې دی افغانستان به ډیر بد حالت کې دی دا دښمن په مشکل کې د دښمن سره موږ هم غیږه سیمه یو موږ لاسور کړی دی د خپل منافعو د پاره نن ورځ چې هر مشکل ورته پیښیږي د خپل لاس دی چې دښمن موږ نه دی پیژندلی موږ خپل منافع نه دی پیژندلی خپل ملي منافع نه دی پیژندلی فقط پر شخصي محور باندې راګرځو وخت چې قدرت مون په لاس کې د بل لاس په څیر کېږو په ارزانه خرڅېږو په تاسو سره دا زموږ بګراوند دی دا زموږ سیاسي دریز دی او بیا نور ناری و نړیوالو ته نړیوالو خپل ځانونه ترقي و تمدن و ټکنالوژي ته رسولی دي هغه زما په ماته غرض دا چې اوس راځم د بشر د حقوقو مسله سره کېږي خو زما په قرآن کې هم دا مسله سره ده نو ولې دا زما حاکمان نه تصدیقیي دلته خو زما د تحصیل مسله هم سره ده نو حاکم ولې بل روایت راته وایي وایي ته ناقص العقل یې یا د فحشا ټاپي وي یا د شیطان ټاپي وي پر څه د باندې
ډېره زیاته مننه. ښاغلی امیل دغه ناستې اندونه بېلابېل دي، هر شخص له خپل ځان ورته یو تعریف یو اند درلودلی شي. ستاسو اند څه دی؟ رښتیا هم دغه ډول ناستې ممکن ده چې د دغو ناستو له لارو دې د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره په واقعي معنا باندې مبارزه وشي یا کار دې وشي؟ ستاسو اند څه دی دغې ناستې؟
جو ایم از په دې نظر يم د هڅه بیل نظر دی خو دې بیل نظر به ولري. خو زه وایم هر مبارزه چې د میرمنو د حقونو د پاره کیږي سینه کیږي سبیدو کیږي دا به ګټه نه ده. دا واس پورته کول باید جاری وساتل شي ځکه دلته لوی ظلم روان دی. دلته دغه حالت د تحمل وړ نه دی. دا دی وایي چې دا تکراری مسله ده چې موږ ځینو خلاص شو سونه غربونه پورته کوو بس تاسو شروع اوس نو څوک نه اوري او غوږونه کاڼه دي مالوش په غوږونو کې دي. نو خبره په دې کې ده چې د افغان میرمنې دغه درد چې ده دغه حالت چې ده دا یو کومې چې هغه اورېدلی شي یو ړوند دی لیدلی شي یو بې ساسه انسان یې مس کولی شي په دنیا کې. اوس دنیا هغسې نه ده چې هر څه پټ پاتې شي. هر څه خلکو ته واضح ده نمایان ده هغوی زمونږ نه بهتره پوهېږي مونږ چې دلته یو په مونږ څه تېرېږي. نو زه فکر کوم که دغه میرمنې چې نن دغه رقم چې زه پورته کوم دا مبارزه ده دا انسانه خبره نه ده او هغه خور چې هغه ته موږ پورته کوي هغوی تر موږ ښه کولی شي. هغوی باید ډېر درسې غونډې وکړي او باید ډېر اواز وباسي ځکه چې زموږ دردونو باندې هغوی ښه پوهېږي. او دلته که مونږ څه کوو مونږ هم آرام ناست نه یو. مونږ هم مشرانو دپاره مثلا ګروپ ګروپ تللي یو هغوی سره هم ناسته کړي یو نو ما سره هم ناسته کړي هر چا ته مونږ تللي یو. مونږ خو دلته آرام ناست نه وو تر اوسه پورې چې په دې درې کالونو کې دی څلورم. نو خبره په دې کړه چې هر څوک باید دا کار وکړي او دا باید جدي پیګیري شي تر دې نه لاس سر نه شي. او زه نه وایم چې د دې کوم نظریات دلته دا ټول وتلي نه دي. د دوی فامیلونه پاتې دي، د دوی خویندې ورونه دلته دي، د دوی نور دوستان عزیزان دي، د دوی د هیوادوال دي. د دوی زړه درد کې چې بیرون کې اس څه مجبور دي هغوی ښه آرام ژوند کولی شي خپل ژوند باندې بوخري. اما که دغه مبارزه هم کوي زه ستایم باید وکړي باید آرام کې نه ني که دلته په دینه نه په افغانستان کې کې خپل نظریات مونږ څوک مونږ هر څه کولی شو دلته تر هغه وسه پورې چې امکان لري مونږ باید هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړو. حاکم خپل وغواړو ځکه څوک مونږ ته نه ورکوي او اوس خو په دې رقم زه فکر کوم چې که زه ووایم دغه سیاسي مسله د افغانستان ډېر پیچلې ده او هر څه چې کېږي دا د پردې شاته خبرې دي او په مونږ باندې تحمیل کېږي. مونږ یې تر کومه پورې دا چې زغم دا نو د زغملو وړ نور نه کېږي چې وي
ځکه دغه حالت که دوام کوي لوی انساني فاجعه ده.
ډېره مننه ښکلا جان، ستاسو نظر به م راواخلم چې وروستیو کې بالاخره د حل لاره څه ده، څنګه ممکن کېدلی شي چې د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې دې په هغه ډول مبارزه وشي چې هغه رښتیا هم د افغانستان د ښځو د حقونو د ورکړ په برخه کې مفیده تمامه سي، او هغه خویندې هغه میندې چې هغوی په افغانستان کې هم د اوس پاتې شوي دي له سخت حالت سره مخامخ دي، یا له زده کړو محرومي پاتې شوي دي، دې ته ورته له نورو ستونزو سره مخامخ دي، دغو ستونزواري په برخه کې دې کار وشي.
بلکر کوم هغه چې بیرون راوتلی او بیرون دی په نورو هیوادو کې دی، د هغوی لپاره یو څه مبارزه لږ اسانه ده. اسانه په دې ده چې په افغانستان کې څوک دی هغوی د خپل ژوند په غم کې دي، ځکه که هلته وي مبارزه او تلس چې سخته ده، ژوند له خطر سره مخ کېږي، ولې هغوی چې بیرون دي د هغوی لپاره لږ څه اسانه ده. هر څوک هر یو په یو هیواد کې ده، مثلا ډیری افغانان دي دوی کمیونټی لري، مثلا کولی شي راټول شي منسجم شي په دلته له نړیوالو سره خبرې وکړي او د افغان مېرمنو په ژوند ورسره وغږېږي، په حکومت باندې فشار راوړي. له دغه لارې فکر کوم یو څه دغه مبارزه به اغېزمنه وي چې د افغان مېرمنو په ژوند باندې څومره مثلا دا تاثیر درلودلی شي که دلته خبرې وشي، ولې په ټوله کې داسې اسانه واړه موضوع نه ده پاسانه باندې حل کېدلی نه شي، ولې که اراده ورته قوي وي، عزم قوي وي او وغواړي نړیوال دغه موضوع په ډېر اسانۍ سره حل کېدلی شي. نو زه فکر کوم که مبارزه چېرته قوي او د تکله اراده موجوده وي، نو کېدلی شي چې دغه ستونزه تر یو ځایه پورې حل شي. ولې په افغانستان کې مېرمنو ته زما پیغام دا دی چې دوی باید قوي پاتې شي. څو کاله مخکې صحیح ده خلکو ویل چې طالبان راغلي دي، افکار یې بدل شوي دي، تغیر شوي دي، اوس هغه طالبان نه دي. ولې اوس چې دغه ستونزه ته ګورو فکر کوو کیسه هماغه کیسه ده، ولې فقط لږ رنګ یې بدل شوی. خو په ټوله کې مېرمنې باید ډېرې قوي واوسېږي، دا وخت تېرېدونکی ده، انشاءالله چې رڼا به ګورو.
مننه ښاغلی افغان، یو دقه وخت لرو که تاسو په لنډو کې خپل نظر راسره شریک کړئ چې بالاخره حل لاره ورته څه ده.
حل لاره دا ده چې د افغانستان خلک او ځوان قشر څه دي ټول په دینی روایاتو او احادیثو او تفاسیرو کې راګرځولې دي، اوس موږ باید هغه ته مراجعه وکړو. ولې دوی مذهبي اسلام سیاسي اسلام دی پر قدرت ناست دی، وایي موږ اسلامي شریعت او فقه تطبیقوو، که چا څه وویل هغه کافر دی، کفر دی، کفر یې کړی دی، او څه چې موږ وایو هغه لیکو. دوی دې باید هغه عملي کې ښځه د کور ده، د کور په کونج کې دي کښېني. اوس نو زه د دغه تفکر پر ضد باید مبارزه وکړم. هغه علما، هغه د دیني حلقې چې د دغه تفکر سره مخالفت کوي او دوی بل روایت لري د دغه علاقه څخه دا پراغه باندې منتجم سو، خپل اوازونه پورته کو، احتجاجونه وکړو، اخبار، رادیو، تلویزیون، دا ټول لارې دي چې بل لار نه لرو. دنیا موږ ته نجات نه شي راکولی، دنیا په دې غم اخته.